رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکوراست پروګرام اوري درنو ریدونکو د افغانستان د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي تام وست د میونیخ په کلری کانفرنس کې ویلي دي چې ټول باید د خپل ګټو لپاره د طالبانو سره ډیپلوماسي ته دوام ورکو د ویلي دی اوس مهال منګه امدا غوړه بولو او باید وګورو چې ډیپلوماسي تر کومه حده ګټوره و مګر د دې په فکر طالبانو په ځنه برخو کې یو څه کار کړي مګر د هم شمول حکومت په برخه کې کار نه دی شوی.
همچنان در ای نشست امنیتی منشن وزیر امور خارجه ناروی گفت که نشست اسلو با هیئت طالبان در اواخر ماه جنوری گام در جهت پاسخگو کردن طالبان بوده. همچنان فعالان حقوق زن هم صحبت کردند که این مطالبه در برنامه روک و راست سپین خبر امشب با مهمانای محترم ما حفیظ آصفی و همراه همکارم زیبا خادم در میان میگذاریم.
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ملکی خدماتو له کارکونکو څخه غوښتي چې باید خپل صورت او سیرت د سنت مطابق برابر کړي او خزینه کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې اسلامي حجاب مراعات نکړي له دندو څخه بل رشي. د دغه وزارت ویان صادق عاکف مهاجر نن خبریالانو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد وزارت چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت توصیه نامې کلیو او پراختیا او اوبو او انرژي وزارت له ملکی مامورینو سره شریکی کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت همدارنګه زیاته کړي د دغه توصیه نامو په اساس کم عمر او ګیره نه لرونکي کسان په دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري او ادارو ته د بې حجابه ښځو ننوتل منع دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق د ارزونو او راپورونو له مخې سکل په افغانستان کې 3,200,000 کوچنیان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د یونیسف افغانستان د خوړنې برخې مشر میلانی ګلوین په خپل ټویټر لیکلي سخت خوارځواکۍ د وقایع وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته کوچنیان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ شوي چې د پام وړ برخه یې کوچنیان جوړوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو تر څنګ له افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼه کې ویلي د خونې چارواکو د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې له ځانګړي استازي سره تېره ورځ ناوخته په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبرې کړې. د خبر پاڼې له مخې د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې ځانګړي استازي عمر تحصیلي افغان بزګرانو ته د مالدارۍ د عصري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړې. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی ولټیاوې نه لري. سیګار پرون په خپل ټویټر باندې د مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت د مسالې ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري شوي. سیګار زیاته کړي چې د اشرف غنی ادارې په 2000 کال کې له یوې پولنډي کمپنۍ سره د 10,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو پیسو د چاپ تړون لاسلیک کړی و. د افغانستان بانک چارواکو لا د دغه تړون د دوام په اړه یا دا چې پیسې به چېرته چاپوي څه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اروانو ورځو کې پر کتنه موافقه کړې. ولسمشر بایډن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي بریده را وګرځوي. د سپینې ماڼۍ وایان دي جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه و شوې بایډن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته سره وګوري. په پام کې ده د امریکا او د روسیې د بندنیو چارو وزیران راروانه پنجشنبه سره خبرې وکړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې کړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکیچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماتیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګېدو خبره کړې، هغه هم وروسته له دې چې بیلتون غوښتونکو له دغه سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان کړی. په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډیره امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دغه سفارت د خبرداري د روسیې د اهدافو له سرګندو ګواښونو ته په پام داسې وخت کې ورکړی چې غربي حکومتونو ویلي په اوکراین د روسیې یرغل ډېر زر پېښېدونکی ښکاري. د سفارت په بینه کې ویل شوي دي چې د مسکو په ګارډون په سینټ پیټرسبرګ او د اوکراین پولې ته سیرمه په لانجمنو سیمو په پلورنځیو د ریل ګاډو او میټرو په تمځایونو او نورو عمومي ځایونو د خلکو راټولېدو په مرکزونو د حملو تهدیدونه شته. د روسیې د بهرنیو چارو ویاندې ویلي چې امریکایي چارواکو د احتمالي حملو د ګواښ په اړه خپل اطلاعات له روسیې سره نه دي شریک کړي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې د دغه هیواد د یوې جنګي جټ تیاری د لوېدو له امله درې کسان وژل شوي. د امریکا سخت جټ تیاره چې د ایران پوځ ورڅخه استفاده کوله نن د دغه هیواد په لویدیز تبریز ولایت کې لویدلې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلي چې جیر تیاری په یاده سیمه کې د یوې مدرسې له دیوال سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی. یاد خبری اژانس همدارنګه ویلي چې په دغه پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان او یو ملکي وګړی وژل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتو رادیو آشنا، صدای امریکا.
د سپین خبری یا روکو راست پروگرام درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د خبرونه اوریدو ته مننه. تاسو نه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي، میلمانه په ټاکلي مسلې خپل نظر وایي. مونږه قضاوت تاسو ته پریدو او اوس راځو ته چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام وست د میونخ په کلنی کانفرنس کې ویلي دي چې باید د خپلو ګټو لپاره د طالبانو سره ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړو. د خبرې په داسې حال کې کړی دي چې دغه کانفرنس خلاص او دغه نړیواله ویډیوي کانفرنس کې برخه اخیسته ده، او په دې ویډیوي کانفرنس کې ډیرو نورو کسانو هم برخه درلودله چې هغه هم خپل خبرې کړي دي. د ټولو د خبرو مهم ټکی را اخلو او نن د خبرونه د میلمنو سره غږیږو او دا ګورو چې دغه شرایط چې په طالبانو باندې خوندل شوی دي ولې نه دی عملي شوی تر اوسه پورې، هغه څه مشکل لري او دنیا ولې دا شرایط خېدي او هغه څه مشکل لري. دغه هغه مسلې دي چې غواړو د مرمنو سره مطرح کو. نو اسیف صاحب محترم، مهرباني وکړئ تاسو.
بله، در نشست امنیتی مونیخ رقم که همکارم اشاره کردن مطالب مختلف از طرف اشتراک کنندگان مختلف مطرح شده بود. تاماس وست، وزیر خارجه ناروی، مؤید یوسف، مشاور امنیتی پاکستان، همچنان فعالان مدنی و گراهام لینزی صحبت کردند و روی مطالب مختلف هم صحبت کردند که با اوی مطالبه با مهمانهای محترم برنامه جناب آقای نعیم پویش دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین در میان میگذاریم. پروژیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای پویش سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوید.
سلام جناب آصف سر، بسیار تشکر از شما.
مهربان هستین. جناب آقای معارج خوش آمدین به برنامه، صدای ما را دارین.
تشکر، سلام به شما و سلام به همکار شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم.
تشکر
ډیر مننه تاسو نه پویش سر محترم، په خیر راغلی خبرونه ته سره مشي. مننه تاسو نه ماری سه په خیر راغلی خبرونه ته. مننه تاسو نه.
مننه تاسو هم احترام وړاندکو.
نو خبرې خو هم دادی چې د میونخ په کانفرنس کې سرګندې شوې دي او څو کسانو چې بیروس ته ویډیو کانفرنس کې یو ګردی میز کې برخه اخیستې، یعنی د بحثونو په پروګرام کې برخه اخیستې ده. دوی زنیټی کې سرګند کړي دي چې د همدغو ټکو پر بنا موږ غواړو استاسې سره خبرې وکړو، استاسې نظریات واورو. مثلا تامس ویس ویلی دي چې باید ټول د خپلو ګټو لپاره، مقصد د ملکونه دي چې ټول ملکونه باید د خپلو ګټو لپاره ډیپلوماسي ته دوام ورکړي، او د ویلي دي مونږ اوس امدا غوړه بولو. زه غواړم ماریس محترم اول د پولیس په نظر واورم دی برخه کې چې ډیپلوماسي تر اوسه پورې څه ګټه کړې ده.
د ای قسمت صحبت های آقای تانویز در رابطه با تداوم دیپلماسی با طالبا در واقع چیز جدید نیست. ایالات متحده امریکا از سال 2008 در تعامل مستقیم و باز با طالبان است و هدف این تعامل در واقع تأمین منافع استراتژیک ملی ایالات متحده بوده و اعلان شده و همچنان ادامه خواهد داشت. دال حاضر هدف ایالات متحده امریکا از تداوم دیپلماسی با طالبان در واقع به دست آوردن بعض از خواستهای بسیار مشخص است که از جمله مهمترین های از او مسئله تروریسم است و اطمینان از اینکه خاک افغانستان مجددا به محل حمله به ایالات متحده امریکا تبدیل نخواهد شد.
بله.
و همچنین آزادسازی بعض از امریکایی هایی که در سرعت طالبان هستند، و در قدم دوم مسئله حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همه شمول و مسئله حقوق بشر در کل در افغانستان و در اداره جدید هست. برحال امریکایی ها فکر می کنن که در حال حاضر تنها ابزار عملی که در دستشان هست دیپلماسی هست و تحریم ها که در واقع هر دو را سعی میکنن بعد اکثر ممکن مورد بهره‌برداری قرار بدن.
امین از من یک سوال میخواستم بکنم که به نظر شما و به نظر امریکا چی دستاوردهایی داشته این دیپلماسی در شش ماه گذشته؟
در شش ماه گذشته بسیار مثل در واقع دو نیم سال قبل از او که سال 2018 باشه، متاسفانه طالبا و دیپلماسی بسیار بسیار کم پاسخ میدن، به دلیلی که طالبا چیزی ندارن که او را از دست بدن. میخوان افغانستان یک حکومت قرون وسطایی داشته باشه، افغانستان برگرده به 1400 سال قبل، و به خاطر همی هم در واقع غربی ها در کل در دیپلماسی خود با طالبا بسیار به دشواری تا حدود با چلنج بسیار جدی مواجه بودن و دستاورد ها بسیار بسیار محدود بوده. تنها دستاورده که داشتن مسئله ایوکویشن و تخلیه بوده که امریکایی ها در ابتدا هم تانستن اقتدار از افغان ها را از افغانستان خارج بسازن و بعد هم تا ماه نوامبر تانستن اقتدار پروازها را انجام بدن. اما در قسمت مسئله آزادسازی امریکایی که در بند طالبا هست و همچنین زمانت های عملی و عینی در قسمت مسئله تروریسم و همچنین حکومت همشمول و حقوق بشر، متاسفانه دستاورد واضح تا بال ما ندیدیم.
من نه تاسینه محترم ماری سیب، تاسی در پوش سیب خبری واوریدی، دغه نظریات مواوریدی، دغه تحلیل مواوریدی، تاسی سی فکر کوئی چه دیپلوماسی چه گٹه کلی ده تروسه پوری؟ ولی طالبان دیپلوماسی که سوس دی، ولی نگولی دیپلوماسی دلاره نه اقداماتو کی؟
منو نه گوره دغه دیپلوماسی و سو پنده که و تدمیسی مدرنسی سندرسی معلوم دی، خوصا په نون نسی اشپتن کال که کله چې دی یانا او شیکاګو کانفرنسونه وسو د ډیپلوماسي اصول ایجاد کړل. ښه، دا پاره یو وخت پر ځان ته د قاعده او اصول لري قابل ډیپلوماسي او خدمات کنسولي په پاره یو وخت سره پروتوکول ډیپلوماتیک سره تاسو ډیپلوماتیک تشریفي وایي چې دی او هم هنګ یعنی د نړیوال کانفرنسي دی یانا او شیکاګو دی ارغا هدایات او یا احکام باندې د دې د انکریډر اوبت موجوده ستاسو دا چې د منځ طالبانو رژیم په سینارات کې دا یو ګوند حالت جوړ کړی ده او تقریبا چپو چپیا د تولید او انکشاف او پروژه او پروگرام حرکت پلف نسته. دا یو سوال ده، سوال داده چې کدای شي دوی دا اوسنی حالات فرصت خود به یا وخت ضایع کولو په شکل باندې دوی به ساتي او دلته به بل پروګرام بله پروژه را روانوي. کدای شي نړیوالو ته لومړیتوب د اوکراین مسله خلن ولري، د پاکستان باندې فشار ده ځکه هغه له چین روسیې سره تعلقات جوړ کړي دي، یوازې بلوچان ترا پاسولي دي، همداسې ان کیو ایم او نور پی ټی ایم هم سره کار شروع کړي دي. دا مسله به ډېره مهمه، یوازې د چین لپاره غواړي چې هندوستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، ډېره ستره پراخه پیمانه باندې، ځکه تورستان تیوري کسان د تیوري خاوندان دي. امریکا داسې انګېرنه کوي یا د غرب چې موږ چین په نظامي سیاسي هغه نشو کولای د مخه ډب کړو، نو بنا یو بل الټرناتیف هېواد باندې اقتصادي جوړ کړو چې د ترقیب واخلي. چې دا مسایلو ته په کتو سره کدای چې اوس وغدي مصروف وي، بیا وروسته افغانستان ته راځي، دلته به داسې دا معنا په دې لري چې طالبان شاید استقلالیت ونه لري. په دې مسایلو باندې خو ټول پیل که ولا او که ملا ده او که چارواکی ده او که مساکي ده او که نه ده، په دې پیل سره به د دنیا سره جوړ شي، شرایط دنیا بد ومنل شي. او په هر کنفرانس کې همدا یوه خبره درېخ څلور خبرې همیشه کې ټول شمول حکومت مره نړیوال هم کې شمول حکومت نه تعریف کوي، تعریف دوی ته کوم شمول نتیجه ده. او طالبان هم دا وایي چې واقعت ملت نه وایي، ملت راسي وایي زمونږ څه څه غواړي یا څه کې یا مثلا بشري ملانونه ناورین ده په افغانستان کې نړیوال بدبختي وکړي. دا اوس بیا 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 بعضې هېوادونه لکه پاکستان ملزي په وکالت استازیتوب د افغانستان باندې لابي کوي، خپل بیا هم پرسته پېښېدلې قطر قربتوب کوي. او دا نو تقریبا دې عادت ته په کتو سره او دغه وزیر خارجي د ناروې هم ګیلامیز شکل من طالبان دا خبره وکړله، ځکه هلته چې هغه ژمنې وه خبرې چې په ناروې کې شوې وې، اوسو دې مرکز کې کنفرانس و، هلته تقریبا ډېرې هېوادو سره وکتل سول باندې د سره طالبان نه سره کتل نه کوي تغییراتر نه وکړي. یوازې د نجونو د ښوونځیو پارلمان دې یو اقدام دا اوس په ګارانتي سیمو کې وزیر پایل کړل، دې ته دې ته موږ قدرداني کوو. او کدای چې دا تعلیمي کار همیشه په عمل یا په پنځلسم د کورس کې معمولا پیل کېږي، موږ به وګورو چې دا که پیل شي خو بیا به ښه خبرې وي او که نه چې بیا هم حالت ښه وګورو. مهرباني.
او دوی خو ویلي دي چې یعنې که دغه څه چې موږ ویلي دي خواهش هم کړی دی دا ژمنې پوره نه کړي، نو موږ به داسې ویل کېږي دوی به د خپلې مرستې کمی کې یا به بندې کې، دا خبره هم کړی ده. او بله دا چې د تامس پیس په دې خبرو کې د دې هم شمول حکومت د جوړېدو په برخه کې ویل شوي دي چې د دې دا کوم پروګرام چې اوس دی یا کومه کابینه چې د دې ده یو وخت هم پکې نشته دی، باید مسلکي کسان پکې وي. وبخې ولې دوی نشي کولای یا ولې مسلکي کسان دوی تروسه ګرچه یو څوک سنمون راضي، اما عمومي نه ده خبره چې ټول وزارتونو کې د مسلکي کسان وي. مسلکي کسان نشته کدو دي خوخه نه ده تاسې سوای
طالبان دې کړه بلې منځ په مکمل دی په دې باندې پیږي
ها
حکومتداري سیستم نظام باندې ټول دنیا خبره چې استاندارد حکومتداري څنګه معیاري حکومت سره خاني
ها
منتادل په لوی لاس منده واځه سمداسه کړی ده دا ټول تخکاری دا مرتدان ورته ویل کیږي د بهر نه چې موږ دغه شرایط درته وایو ته دا نه عملي کوي. او که چیرې طالب په دې باندې پیس نړۍ ما سره چل کوي بانه کوي پورا دی ولې مرسته کوي که دا خو ضرور نه ده تم خامخا به لاړ شي د شر او فساد مفسدینو غله وو راتبین به تراولې دته نور کسان په مملکت کې بهر او د نابانان دي. او دا وطن خو تنا دغه تقریبا که طالب موږ حساب کړو یو میلیون نه دوه میلیون نه تلټولو او افغانو پلویانو سره من دغه خپل پنځه څلوېک مل ناتکل کې نفوس دا تنا خاور دا و مثلا مالک دوه مل نه ده کړه پنځه څلوېک مل نفوس دا کوټولو مشترک وسن دا خاور دا د خنور کا سانس ته ته راولې مثلا کینه په چوکې باندې پاوش من کا سان ریواتش من کا سان مسکی کا سان غیر له مسکی کا سان تو وزیر په وان په سطور دی اقتصادي وزارتو کې تخنیکی وزارتو کې کینی دا د کولای چې اول انکشافي پروژې جوړ کړي تولید مختبو دي تبدیل مدد کړي مدد پلان نه جوړ کړي کونی چې کوله خام خدا خو نه څه پالیسی جوړ کی پلان دې ته هغه تدبیق ته به چارو ته وځي دې په شپږ میاشتو کې پټ ماسي چې ونه کولای چې دنیا ته قناعت ورکړي جذب کړي ودی افغانستان پر اسنه ته دی او توازن چې اصل د ډیر قناعت وسو دا تاسو ښه خام خبر کړئ و دې موږ ټول ګټو د فار به دا ولې د جغرافي ته ضرورت لري د خاورې ته ضرورت ستراتیژیک نقطې ته ضرورت لري دوی ترانزیت ته ضرورت لري دوی افغانستان ته دا اټو چې ضرورت لري دا امتیاز د افغانستان
تشکر
بله که تاسو نو دې ګټ نه پورته کولای پرګرام د نه چین ته نه ایران ته نه هند نه روسیې سره د اړیکو نه جوړولای دا ولې دا او ته ویل کیږي چې مې کاوه دا کار کنټرول دی بل چالاسته
شبل چالاسته چې دا بل لاسوک دی ولې ورته وایي مقصد او هدف
غرض امریکا او غرض او خلاص تهجیم ملګری راولي قطر او ترکیه او ویته وایي دغه نه خلاص ورکې نور پروګرامونه دي خواني دغه خپل راو څولې دي خپل رئیس استخبارات یې حساب ندیم احمد لاړه ترکیه به سره وکړ او ته ورسه دایښ خراسان ټوکې
زنده باشین. تشکر آقای مارج. جناب آقای پویش، یکی از صحبت کننده های نشست که از طریق ویدیویی در نشست صحبت میکرد، آقای مهید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان است. یکی از موره های پرتلاش، یکی از چهره های پرتلاش بعد از تسلط طالبان در افغانستان که هم به افغانستان رفتن و هم لابینگ زیاد برای حکومت طالبان میکردن، برای به رسمیت شناختن طالبان. مسئله را که آقای مارج هم اشاره کردن، چند پیش رئیس استخبارات پاکستان با چهره های اپوزیشن حکومت قبلی حکومت طالبان در ترکیه دیدار کردند. این در حالی است که طالبان تلاش میکنند جدا از نفوذ پاکستان یک هویت بر خود بدن. آیا این تلاش ها بر سر فشارهای جهانی است یا بر اساسی که بالاخره طالبان بر ناتوانی خود در حکومت اعتراف میکنند و متوجه شدند؟
طالبان در واقع رابطه اول رابطه طالبان و پاکستان یک رابطه بسیار سیستماتیک است و نظامی که در افغانستان شکل گرفته در واقع چیز است که پاکستان 70 سال آرزویش داشت و حداقل 45 سال به خاطر شکل گیریش تلاش کرد. یعنی یک نظامی که افغانستان را به عقب برگردانه و افغانستان هیچ وقت نتانه کشور همسایه قوی باشه که روی پای خود استاد شده. مهم نیست تا چند اندازه این نظام به پاکستان وابسته و نزدیک باشه، مهم نیست که ضعیف باشه و حکومت در واقع که در افغانستان زیر رهبری طالبان باشه به لحاظ معرفه های قدرت یک حکومت بسیار ضعیف بود خواهد بود و هیچ وقت نمیتواند پاکستان خطر باشه. و گذشته از او امو اشتراکات ایدئولوژیکه که بین طالبان به عنوان یک نظام اسلامگرای افراطی و پاکستان به عنوان یک نظامی که ماهیت وجودیش در واقع افرادگرای اسلامی هست، اینا رو در نهایت در لحظات دشوار به هم پیوند خواهد زد. اما در این حال پاکستان ممکن است که در بعض مسائل جزئی به امرار طالبا اختلاف سلیقه داشته باشه یا برخی از علاقات داخل طالبا دیدگاه مثبت نسبت به پاکستان نداشته باشند، اما دیدگاه عمومی داخل طالبا و همچنین در جانب پاکستان به نزدیکی دو طرف در واقع باور دارند و این نزدیکی یک نزدیکی است که از گذشته بوده و آینده هم دائمی خواهد بود.
اما این نزدیکی میتونه خطرناک هم باشه با گروه هایی که مخالف حکومت پاکستان هستند، مثل شبکه حقانی و یا طالبان پاکستانی.
پاکستانی ها این مسئله رو سالهاست، بیشتر از 20 سال است که مسئله رو بسیار خوبی میفهمند، اما باورشان ایست که میتونن این رو مدیریت بکنن. یک دوم باورشان ایست که هزینه که میپردازن در مقابل آن چیزی که به دست میارن بسیار بسیار کم است، به دلیل از اینکه سیاست خارجی پاکستان یک سیاست ریالیست است و تصامیمشان به اساس تحلیل محاسبه نقص و فایده است، cost benefit calculation است و اونا میفهمند که حمایت از طالبا برشان هزینه های داره و بزرگترین هزینهش در واقع هزینه حیثیتی در صحنه بین المللی است که پاکستان را به عنوان یک کشور قومی تروریسم در واقع جلوه میده و همچنین قدرت گرفتن بعض از گروه های افراطگرا داخل خاک پاکستان و بعض مسائل دیگر. اما در این حال پاکستانی ها حاضر هستند که هزینه را بپردازند در ازای امو ریوارد یا امو پاداش بسیار کلانه که به دست آوردن که در واقع یک دولت یا حکومت همسایه در کنترل و در اختیارشان می باشه و در واقع تمام منافع استراتژیکشان تأمین بشه. و برخلاف او تصورات، کشورهایی که بر فساد و بر افرادگرایی بنیاد گذاشته میشه مثل پاکستان زیاد اهمیت قائل نیستن به بعض از هزینه‌ها، مثلا که یک تعداد پاکستانی در سلسله انفجارات کشته شوند یا بعضی کارها و اتفاقات داخل خاک پاکستان بفته و از او زیاد مهم نیست. مهمترین مسئله مسئله محاسبه منافع ملی از دید مو ایدولوژی نظام حاکم به پاکستان است. اینا اثبات میکنن که ایره تعمیم کردن.
تشکر.
تشکر آقای پاش.
مارس محترم، تاسو څه فکر کوئ د اساس مطالعه سوي چې تیر شلو کلونو کې یو پروګرام همدا و چې د تروریزم زبل افغانستان کې یا د خواته د پولینا پاکستان کې ډېر اوږده مبارزه دی برخه کې شوې ده، اما اوس هم دغه قرارداد چې شوې ده په هغه کې لیکل شوی و چې د افغانستان یعنی طالبان به دا وعده کوي او نه به پرېږدي چې هلته تروریستان به ځای ونیسي او د هغې ځای نه امریکا او د امریکا متحدینو ته خطر پېښ کړي. طالبان ویلي دي چې هو موږ دا کار کوو او د داعش په برخه کې چې سوال لزي دی وایي چې داعش دلته نشته دی او فعال نه دی او کوي هم وړه ډله ده، دا دومره چندانې هغه نه لري، زور قوت نه لري. مګر اصلي سوال زما دا دی چې د دومره کلو کې د دومره وسلو په زور د دومره ناټو د قواو د دې ټولو دا ولې دغه د داعش دی که القاعده دی که هر ډلې دي چې افغانستان خو یو وخت ویلې چې شل ډلې دي، دوه ویشت ډلې دي، په هر صورت دغه ولې ونه زبل شوې، دغه اوس ولې نه زبل کیږي دغه ډلې؟
مننه. حقیقت تراسو اصل نه تورست نه تورست خو نه وو پواز دا کنه تارګر ډلې وي او نه ته دا په لو داف باندې ډیزاین سو جوړ شوی. کله چې دغه پروژه یو یو ډله افزار مثلا یا اصطلاحي یا لمنځ دی هغه پروګرام بدلیږي، بیا نور ډله ته پر راولي دوی جانشین ته جوړي هم دا پروګرام روان ده. بس اوس تاسو ګورئ په دنیا کې ستر هوادونه چې په سیاسي او سیاست مخته دی مخکله ته ځینې اساسي کوي او عیني او ذهني شرایط ته جوړي، مصارف سنجوي، پروګرام تلفات هر څه ته سنجول کیږي، زمان ټول دی ته ګوري، مخکې بیا لابیګری دا کوي، ځینې اکونه ګوري، انعکاس ګوري چې خلک پرې اکل څه وایي چې موږ اډاوټ پالیسي جوړه کړي. تاسو ګورئ دا خپل ملګرو نه تاسو سازمان منشي انټونی ګوتریش او څوره د مخته ویل وای په طالبان او د افغانستان کې د داعش ډلې دي.
بله،
یعنی داعش او جوسی بیرته بیا نو خپل نظامیان او خپل نظامیان په خوانه لودریسی د امریکا ورته خبره وکړه په افغانستان کې او پاکستان د ادعا وکړه چې د افغانستان موږ ته تورستان راځي او د تخریبات کې حال تاسو د درې وړ یو خبیا و ډول خبره وکړه او ټول ځای ورته معلوم دي تورست چیرته روزل کېده، چیرته جوړېده، یعنی پاکستان کې پاکستان یو مجري هیواد دی. په وخت بحث کې وسل ځکه یو ملي په تفسیر وکړو چې پاکستان وروستۍ خبره ده. نو دا خبره په دې معنا ده چې دوی اوس د ټارګټ جوړ کړل د خلک اخلي چې موږ یې نو تورستان ته جوړو چې مخکې مور ته پخوانی ډلې تپلې چې دوی روزلي کډونو په دې مصارف سوا ده دي تهدیدي او استازي په نوم افغانستان ته واسطه د ویډیو کرای خلاف د ټولو اصول ډیپلوماټیکو نړیوالو قواعدو او تمن شو د ملل متحد یو کس د بدل مملکت نه د غړي مملکت نه بس ورته چې خپل امریکا په نوم مسیر امد فایر یو څو پروسس نه د خوانی دولت ته د وسیو طالبانو ده دا د معنا ورته چې موږ اوس کاست لا وړي امریکای په سفاره د امریکا په کابل کې نو دا سفیر د امریکا ده او امریکا چې کوم ځل نه پیژنه دا یو کس د خپل وګړو په څورو زمخ کې په مزدور مفتي سازمان کې چې په خواني د لټه ټول شتمنه او پیسې منګه اخلو چې برته ملت او کله ملت به ټول مال ده ثبتوي وګړي ته د غواخو کوي دا کله دا په چم کا سم سنل کې تاسو کې نه په ترکیه کې په جمعدي په دوبای او په پېښه په اروپا ته دي چې کا شو کې دا لاته و زمبر کې دا څه دایښ خراسان په نوم دا پروګرام جوړ کړ دا څومره د مخ کې مشاورې امنیتي د پاکستان د څنور غلې راغې مګر سره یو اعلان وکړ و د دوران مثلا موږ به خو اعظم طالب پر راځو د ټي ټي پی د طالبای تحریک پاکستان لپاره موږ ته به کومک ورسی درانه کده دې مسلو تر څو مسله مطبوعاتي کول نه زه مطبوعاتي کې خپل فکر په مې ځا ته واړه و من راغلم طالبانو سره د مصطفى کده و دي او ما یو سره کړ چې تاسو ته اجازه ورکړي چې تاسو دای شو سی دا پروګرام جوړ کړي دا وایي د ګنور کولم به څنګه دا خلاصه د سوریه نه چې کوم دای شام غوډه په ټول انتقالي افغانستان ته همدغه قطر په خپل ملاتړ باندې په سوریه او په عراق کې دای شو کړ همدغه خپل ترکیه وتی د عرفات انتقال کړی یو نه ورته وخت چې په طرف یو ګوریان د سیستم د ترنیک په دی د ترکستان شرقي د پاره همدغه لوی تحریک ته په هر غوړم تحديد ایران ته یو کړه د ایران موضوع مثلا کې چې کوم خبر کې دی خاطر دی او ته یو اشاره وکړه چې عربیا د وضع خرابومه ایتو په اوکران کې هم داسې نو دا ټول ته په کتو سره د خپل ګټو د پاره دا د ایشان د جوکی د راغ جنگ ته د جنگ کې صحیح ده ورسره نور ته یو د کوم د احلام د چې په نو ته توان وکړ او د توان مخه لپاره مانه برخ د څه ګټه مو کړه خپل واسطه تر نن کړې خپل فکر تر نن کړل خپل واسطه په کافي اندازه مانه خاصه کړل د تو مارکیټ وو هغه د بازارو تحديد د منطقې جوړ کړه د سیمه تقریبا تر اوسه پورې دې کنټرول انده دا اوس شواهد او اسناد راوځي چې لایبا تاباتنا ګرون تیارې الوتکه راپورته کیږي دوه درې غزمکې په ورستام د شپې د خپل غزمکې دا هیڅ څوک نه وایي نو طالب هیڅ څوک نه وایي دا ولې راځي
مننه د خبرو وخت بلې مهرباني مهرباني
دا ورسته خبره مې کوله د پاکستان څخه پاکستان د دې ربیرا پورې د مجری کې واټو ټوګمن په ورستان کامیاب شو خپل مخ ته ورسته یو وخت او دغه مخالفین ما کړل او افغانستان ترڅنګ کټو راوځم راوځه خو یو خبره باندې موږ نه کوڅو ډیر قوی ټکر د پاکستان چارواکو له طالب سره واخی ځکه خواسته د طالبانو لکه دوران د سرو باندې او په بهرنی سیاست موږ ته په دوه نړۍ سره اړیکې مکه دلته د نو ست طالبان ست وطن پرست طالبان دي په ما
بله تشکر از آقای مارج بله از هر دو مهمان محترم جناب آقای پویش و آقای مارج خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشن برای چند دقیقه تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان ما جهان از همکار ما میرویس رحمانی میشنیم بعد بس خود را دنبال میکنیم
سلام شنونده های عزیز وقت بخیر مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از کارمندان خدمات ملکی افغانستان خواسته که باید صورت و سیرتشان را مطابق سنت برابر کرده و به کارمندان زن هشدار دادند که اگر حجاب اسلامی را رعایت نکنند از وظایفشان برکنار خواهند شد صادق حاکف مهاجر سخنگوی این وزارت امروز با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که مقام های این وزارت توصیه نامه های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارت های عدلیه، انکشاف و دهات و انرژی و آب شریک کردند. بر اساس این توصیه نامه، کارمندان مرد باید مطابق سنت ریش بمانند. این وزارت همچنین توصیه کرده که زنان و مردان در ادارات دولتی هرچی زودتر باید دفاتر کاری خود را جدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان افزود که اشخاص زیر سن و بدون ریش در ادارات دولتی حق اشغال بست‌ها را نداشته و ورود زنان به حجاب به ادارات ممنوع می باشد. گروه طالبان پس از تسلط دوباره قدرت در افغانستان به شکل روزافزون آزادی های فردی به ویژه آزادی های زنان و دختران را محدود کرده است. رئیس اداره استخبارات داخلی بریتانیا می گوید که با تسلط دوباره طالبان افغانستان در حال تبدیل شدن به لانه دهشت افغانی است. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
کن مکالم در یک مصاحبه با روزنامه بریتانیایی دیلی میل گفت که او نگران احیای زیرساخت ها و شبکه های گروه های دهشت افغان در افغانستان است. رئیس اداره استخبارات داخلی بریتانیا همچنین افزود که اطلاعات این اداره نشان می دهد که با تسلط طالبان بر افغانستان شماری از تندروان و جهادی های بریتانیا قصد رفتن به افغانستان را دارند. این مقام بریتانیایی هشدار داد که با احیای مراکز و سیرساخت‌های گروه‌های دهشت افغان در افغانستان ممکن این گروه‌ها حملات پیچیده را علیه بریتانیا انجام دهند. رئیس اداره استخبارات بریتانیا در این مصاحبه گفته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان امکان آن وجود دارد که منطقه به مغناطیس جذب تندروان بریتانیایی مبدل شود. همانگونه ای که به گفته وی صدها نفر برای پیوستن به داعش به سوریه رفتند. اظهارات این مقام بریتانیایی در حال بیان می شود که طالبان بارها داشتن روابط با گروه های دهشت افغان را رد کرده اند.
امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی ادعا کرده است که در اثر حمله افراد وابسته به جبهه مقاومت در شهر کابل 7 جنگجوی گروه طالبان کشته شد. آقای سالم روز در صفحه فیسبوکش نوشته که این حمله ساعت 7:30 شب گذشته در منطقه دکیپک شهر کابل انجام شد، اما با گفته ای وی نظر به اخطار گروه طالبان بر رسانه ها پوشش رسانه‌ای نیافت. امرالله ساله افزود که رسانه های خصوصی در افغانستان اکنون اجازه پوشش موضوعات مخالف سیاست گروه طالبان را ندارد و هدف ادامه فعالیت این رسانه ها فریب دادن جامعه جهانی است تا گروه طالبان به گفته ای وی بگوید که رسانه ها هنوز در افغانستان فعالیت دارد. آقای صالح همچنان ادعا کرده که طالبان در مورد پوشش فعالیت های جبهه مقاومت ملی بر رسانه های خصوصی در کابل اخطار مرگ بار داده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد این اظهارات آقای صالح واکنش نشان نداده است. وزارت صحت عامه طالبان از آغاز دومین دور کمپاین واکسین پولیو در افغانستان خبر داد و گفت که قرار است در این مرحله 9.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین دریافت کند. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارت، امروز به صدای امریکا گفت که ولایت‌های بامیان، دایکندی، غور و برخی از ولسوالی‌های غزنی و بدخشان به دلیل سردی هوا شامل این مرحله واکسین پولیو نیست. آقای حجیر افزود که این کمپاین واکسین در دو مرحله تطبیق خواهد شد و دور دوم آن در ولایت‌های جنوب و شرق افغانستان به تاریخ 9 ماه هود آغاز می‌شود. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت طالبان، گفته است که در حال حاضر زمینه بهتر برای تطبیق واکسین فلج کودکان در سراسر این کشور مهیا شده و از کارمندان صحی و تطبیق واکسین خواسته که تلاش‌های بیشتری را برای محو کامل این ویروس انجام دهند. وزارت صحت طالبان اضافه کرد که این کمپاین واکسین پولیو با همکاری صندوق ملل متحد برای حمایت از اطفال و سازمان جهانی صحت راه‌اندازی می‌شود. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی پاکستان و تندروان در وزیرستان شمالی، یک سرباز پاکستانی و 5 تندرو کشته شد. اردوی پاکستان گفته است که این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی این کشور یک عملیات تصفیه را در منطقه آغاز کردند. اردوی پاکستان تا اکنون نگفته که این تندروان مربوط کدام گروه بود. این در حال است که به دنبال مسلط شدن طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان بر نیروهای امنیتی پاکستانی شدیداً افزایش یافته است. پایان خبرها.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم دوباره برمیگردیم به برنامه روک راست سپین خبری. در این بخش برنامه جناب آقای نجیب آزاد آگاه مسائل سیاسی را هم با خود داریم. آقای آزاد سلام، به شما خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
سلام، خوش
باشیم،
تشکر.
بخیر اغلیش داریم. بایدام صحبت ها جناب آقای پویش، امیری خب که من پیشتر عرض کردم، مشاور امنیت ملی پاکستان هم در اینجا بر یک دولت، در خصوص یک دولت فراگیر مثل همیشه تاکید کرده و طالبان هم در این اواخر بعد از رفتن سفر به ایران و ملاقات با شمار از چهره‌های سیاسی افغانستان، در خصوص نامه‌ای که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای عبدالله عبدالله به اونا فرستاده بود، گفتن غور میکنن. آیا هم فکر میکنن طالبان در چنین فرصت حکومت همشمولی را که در او یک نوع تنوع سیاسی هم باشه و از شخصیت‌های سیاسی معروف افغانستان هم تشکیل شده باشه خواهند پذیرفت و به چنین پیشنهاد لبیک خواهند گفت؟
من فکر میکنم که در عملی ساختن از این مسئله طالبات دو موجود جدن در نظر میگیرن. یک مسئله اصول است که اونا به او باور دارن و یه اصول به اونا اجازه از این نمیده که کسان را خارج از دایره ایدئولوژیک خود داخل دولت و اداره خود بسازن. و دوم مسئله است که زدیتشان با مقامات حکومت پیشین است که ایره بسیار تصریح واضح ساختن قبلن که ما حاضر نیستیم مقامات حکومت پیشین را در اداره جدید خود داشته باشه. در این حال چیزی که بسیار پرکتیکال است و ما باید رو در نظر بگیریم، طالبا عملا تلاش خواهند کرد که یک نوع حکومت همشمول را بسازن، اما به تعریف و با همو تفسیری که خودشان دارن از داخل خود و از طریق هم تکرار خود، هم نه او چیزی که جهان تصور از جور داره که مفهوم شریک ساختن دیگران در حکومت و در قدرت است و در واقع ایجاد یک دولتی که نماینده تمام نمای تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی افغانستان باشه. بنابراین من تصور نمی کنم که طالبا بخواین یا بتانن حتی با توجه ساختار و شیوه عمل کرده که دارن بتارن این خواستار عملی بسازن یا از شیوه های مدرن و نیمه مدرن برای ساختن یک دولت استفاده بکنن که او انتخابات یا لوژرکه باشه. اونا در نهایت گرایششان به سمت مذهبی ساختن دولت است. در نهایت ممکن است که به شورای علما پس مراجعه بکنن، چیزی که در زمان مولانا محمد عمر اونا ساختند قندهار و سعی کردن مشروعیت خود از او بگیرن و در نهایت آخرین توسل طالبا به مکانیزم ها و شیوه های خواهد بود که از نظر از اونا اسلامی و دینی است و طبیعتا نظر و تفسیر از اوناست و شما نمیتونید تفسیر مذهبی غیر از طالبی رو به اونا تحمیل بکنید، اونا تفسیر خودتان.
تشکر دیره من نو برو چه نجیب آزاد سیب سه نظر لری نجیب آزاد سیب تاسی خوب آوری دل چه پویش سیب سو ویلی ده کمو نقاطو سر موافقه او کمو برخه که تاسی بیل نظر لری
گوری ده طالبان و سنه وکمانی میواد طالبان ده پار نه ده افغانستان ده پار طول نده ده پاره یو دیر لوی تصادف و ده هر سر دیر جر پیش سوله توقع داشته نکیه دلا توقع داوه چه پا دو حکی خبری سیوی ده متعیده ایلاتونو ده طالبانو ترمان تا بیا ده افغانستان ده پخوانی حکومت و ده ترمیزم خبری که دلی آخری لحظه هم پخوانی حکومت حتی کوله چه داوشی چه گوه که قدرت با په سولامیز ډول باندې انتقالی چې دا څه ونسول نو طالبان په خپل د یو ډیر لوی چیلنج سره دی، یو ډیر لوی ننګونې سره مخ دي. هم دا اوس کوم معلومات زلرم یعنی حتی د دې له صفوفو څخه د دې خپل خلک هم سلایش دی او تشتی او لاملې تر ټولو لوی لاملې اقتصاد چې غوته معاشات نه ورکول کیږي. طالبان که نن وي که سبا وي که کال وروسته وي دوی به مجبوره کیږي د خپلې واکمنۍ د ساتلو دپاره به هم مجبوره کیږي چې په ځان کې انعطاف راولي. که څه هم د نړۍ دپاره د افغان ولس دپاره شپږ میاشتې موده ډېره زیاته ده، اما د حکومتولۍ دپاره او بیا دغسې ناڅاپه هر څه پېښېدل شپږ میاشتې موده د طالبانو په څېر د یوه ایدیالوژیک هغه تحریک چې دی هر څه ډول چې دی کومه ایډیالوژي لري د هغو دپاره شپږ میاشتې موده ډېره کمه ده. دی تر اوسه نه دي توانېدلي چې حتی یو بل په هغه رسمي چوکاټ کې وپېژني او یو بل مسؤلیتونه وپېژني چې څوک په دې حکومت کې څه دنده لري، ځکه دولتداري او په صفوف کې جګړه ډېر زیات فرصه لري. راځو دې بحث ته چې آیا دوی به وغواړي چې د پخواني نظام ځینې یا ډېری چارواکي هغه دی په خپل اوسنی دولت کې ځای پر ځای کی. نو فکر نه کوم چې دا دې دومره افسانه وي د دې لپاره، او د دې ترڅنګ په دغه برخه کې بیا دی موږ له دې څخه سترګې نسو پټولی چې دی د افغان ملت ملاتړ هم په دې برخه کې لري. یعنی افغانان هم نه غواړي چې یو ډېر لوی اکثریت د پخواني چارواکو چې ډېر زیات دي استثنا ډېره کمه ده، یو دوه درې به داسې وي چې افغانان دې ښه خاطره ونه ولري او دوی غواړي چې هغه دې بېرته راشي په سیستم کې. نور یعنې تر نوي فیصدي لوړه ده چې خپله افغان ولس هم نه غواړي، که څه هم افغان ولس طالبان هم نه غواړي په دغه ډول چې دی، اما پخواني چارواکي هم نه غواړي.
نو آزاد صاحب محترم خبره دې نیسم، آزاد صاحب محترم خبره دې نیسم، هغه فکر دې پاشان نه شي. نو ولې د دنیا پرې باندې دومره تاکید کوي؟ ولې دغه ملاقاتونه کیږي؟ ولې د دې لپاره بندوبست کیږي؟ ماری صاحب مخکې په دې برخه کې معلومات ورکړل، نو د دنیا خو باید پرې باندې پوه شي او باید پوهېدلې وي.
لپا د مرغه ستونزه د دنیا را پیښه وه، د بوند کانفرانس را په دې خوا د بوند کانفرانس کې چې د افغانستان سره و نظام جوړ شو، همدغسې هغه کسان چې د دې لامل و چې طالبان پیدا شول، د طالبانو د پیدایش لامل و، هغه راوستل شوله، هغو ته هغه څه ورکول شوله چې هغوی په ژوند خوب هم نه و لیدلی او اصلا دا لازمه نه وه. نن هم دنیا هغه ځینې کسان، اوس د دنیا بحث دلته دا دی چې هیوادونه په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه هغه خپلې ګټې لري، خپلې ګټې هغوی د افغانستان مسلې دونګي خپلې ګټې هغه بېرته په اشخاصو کې ګوري، هغه پخواني چارواکي یا نن چې په نورو هیوادونو کې ناستې کوي هغه د هیوادونو سره په ځانګړې توګه د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې لري، د هغو د ګټو دپاره تل کار کړی دی او د سیمې هیوادونه په دې اند دي چې د همدغه کسانو په ذریعه دوی کولی شي چې خپلې ګټې مسؤونې کړي په افغانستان کې. همدغه کسان چې پرون د دوی دپاره د دې پر ځای چې د افغانستان دپاره لوبېدلې وه، د دوی دپاره لوبېدل، نن همدا هیوادونه یا په ټوله کې هغه اصلاح ستاسو کاروله دنیا خپله ګټه په همدغه کسانو کې ویني. نو یو تر ټولو لوی لامل همدغه دی چې د دنیا فشارونه چې یو ډول همشمول څخه د هدف مشخصو کسانو وي چې هغه د حکومت کې وي، ځکه په هغه مشخصو کسانو کې هیوادونه بیا خپلې ګټې ویني.
نو په دې صورت کې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هر څوک خپلې ګټې ګوري، او تاسو ویلي چې ولس بیا هم نظر دی چې د پخوانی حکومت یا ځنې کسان دي نیوي، نو طالبان خو په دې باندې پوهیږي چې پوهیږي، نو طالبان باید داسې یو کارو کې چې دغه د ولس اراده خو تمثیل شي، کنه دلته خو ډېرې لارې دي، نه انتخابات مني او نه هم لویه جرګه، او تر اوسه پورې دې برخه کې هیڅ نه دی ویل شوي چې دوی کوم اقدام کوي په دې برخه کې، نه کې لویه جرګه راغواړي. دا د ولس اراده څنګه باید معلومه شي؟ دا خو طالبانو ته افغانانو ته دنیا ته ګټه کوي. که د ولس اراده معلومه شي، اول ته یو داسې حکومت راشي، خو بیا به ټول اعتراضونه برفع شي کنه. نو طالبان ولې اقدام نه کوي دې برخه کې؟ هغوی
بله لبا ده مرغ طالبان د طالبان تر ټولو لوی سوز هم لغلی، یعنی طالبانو به ډیر زیات محبوبیت پیدا کړی وای که چیرې د راغلی وای او دراتک سره سم هم دغه چې تمثیلی کړی وای چې که هغه ډول انتخابات چې په دیموکراتیک انتخابات دی دغه لپاره اسانتیا زمينه نو مسایله حد اقل یو د لوی جرګې تمثیل سوی وای. زه فکر کوم د ملاتړ ډیر ترلاسه کاو. دلته یو بحث دا دی چې طالبانو شل کاله جګړه کړې ده، په دې کې شک نشته. هغه جګړه یې د دې قدرت د ترلاسه کولو لپاره کړې ده، نور هیڅ بحث نشته. دلته د اشغال مسایل هغه اصلاحی چې دی کاري هغه موجود دی چې نن هم دی غواړي چې د امریکا سره ښه روابط ولري، او د بهرنیو چارو د بهرنیو چارو موینې عباس ستانکزی چې راغی دا ډېر وخت نشته، زه نه پوهېږم چې اوس هم دی خپل دنده دی که نه. د راتګ سره سم یې ویلی چې دی ضرورت لري چې امریکا د بېرته افغانستان ته راشي. نو د دوی یو بحث د محرومیت دی چې شل کاله دی محرومه پاتې شوی او قدرت یو دم ترلاسه کوي، او دی په هیڅ عنوان نه غواړي چې دا قدرت د چا سره شریکي. دوم بحث دا دی چې دی په اوایلو کې تر اوسه پورې ډېر زیات نفوذ چې پر دوی باندې و، د پاکستان نفوذ و، او پاکستان تر هغو پورې چې هغه ډول چې خپلې ګټې ونه ګوري دوی ته یې د ډېر څه اجازه ونه کړه. او درېیم بحث بیا دا دی چې د ظرفیتونو بحث دی، د انتخاباتو ته تګ یا د افغان ولس استازیتوب کول یا دغسې تمثیل کول چې د افغانانو رایه په هغه کې شامله یا لویه جرګه په هغه کې وي، هغه ځانګړی ظرفیت غواړي. هغه په طالبانو کې تر ډېره بریده زه نه وینم چې دی د وسوانېږي چې دی اصلا په دې باور نه دی. یو لوی شی چې دی راخیستی دی هغه اسلامي بحث دی، او دوی وایي چې بس دغه ټوله دنیا باید یو اسلامي خلافت وي او مشرتابه یې باید د افغانستان د طالبانو امیر المؤمنین وي، چې دا د نن سبا په دنیا کې په یو کور کې لا دا نه منل کېږي. افغانستان او بیا سیمه بیا نړۍ خو څه کوي. دغه درې لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو د رای تمثیل دي وکړي.
تشکر آقای آزاد. جناب آقای پویش، آنچه گفته آمد و آنچه شما فرمودین پیشتر که خب طالبان بعد از 20 سال جنگ وقت قدرت گرفتن، و آقای آزاد هم به این مسئله تاکید کردن، به هیچ وجه نمیخواین که امارت اسلامی را که ایجاد کردن از دستشان بره، و از طرف هم ایالات متحده و همین شرکای ایالات متحده و در مجموع بالاخره جهان هم مصرانه تاکید میکنن بر خواهشات خود. در چنین حالته، در حالی که بر طالبان به گفته شما یه خط قرمز است و که از آنچه خواستن و آنچه چوکات بندی کردن هم فراتر بودن، پس رای حل چی میشه؟ آیا موجودیت داعش و یا هم گروه های تروریستی در داخل افغانستان و گسترش از اونا در ماهای آینده با آمدن بهار تابستان، آیا یک بهانه‌ای را برای نیروهای خارجی خواهد داد تا دوباره به افغانستان داخل شوند و احیانا به شکل قدرت از طالبان بگیرند؟
داعش من تصور نمی کنم، به دلیل از اینکه داعش می فهمین فقط جاهای رشد می کنه که در اونجا زمینه های مذهبی کم و بستر ایدئولوژیکش فراهم میاره اونا وجود داشته باشه، که مثل وهابیت هست. در مناطق از افغانستان ما داعش را چه در بدخشان بود چه در قسمت های دیگه داشتیم که عمدتاً گرایشات سلفی در اونجا وجود داشت و داعش دانست اونجا رونق پیدا کنه. در غیر صورت مذهب حنفی اصولاً با داعش سازگار نیست، اما خود طالبان در صورتی که از خود انعطاف نسبی نشان ندن، چه در قسمت مسئله زنان و چه در قسمت ایجاد یک حکومتی که به نوع نمایندگی کنه از مردم افغانستان، ممکن است که در حکومتداری ناکام شوند از یک سو، و از سوی دیگه خطر جمع شدن گروه های تروریستی در افغانستان و همچنین خود افغانستان رادیکالیزه شدن یا افراطی شدن وجود داره. شما تصورش بکنین ما در سال 2001 افغانستان بسیار بسیار رادیکالیزه شده بود در چند سال حکومت طالب و همی حالا که طالب افغانستان گرفتن، روند افرادگرا شدن مردم عادی، خصوصا نسل جوان و خصوصا نسل که توسط طالب و سیستم نظام آموزشی جدید برینواش خواهد شد، شسوشی نسلی خواهد شد، این یک خطر بسیار جدی. احتمال داره که اگر طالبان ناکام شوند به حکومت داری خود و نتانن اعتاف نازم را برای پذیرفته شدن توسط جامعه جهانی از خود نشان بدن، از یک طرف که منجر به افزایش مواد مخدر، افزایش ناامنی و ناکامی عمومی در ارائه خدمات به مردم میشه از یک طرف، و از طرف دیگه باعث ظهور گروه های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی و رشد از جهات به داخل افغانستان و همچنین افزایش افرادگرایی به داخل جامعه افغانی خواهد شد. در اون صورت احتمال داره که جامعه جهانی پس تصمیم بگیره که به افغانستان بیایم، و این البته بسیار زیاد به داینامیزم سیاسی داخلی امریکا هم بستگی داره که به انتخابات سال 2024 چه کسی و از کدام حزب در رأس قدرت قرار خواهد گرفت. در صورت که طبیعی کسایی هستن که اگر اونا حکومت رو در امریکا ریاست جمهوری رو بگیرن، احتمال از این که اقدام بکنن در قبال افغانستان شاید به یک شیوه متفاوت بسیار زیاد است، و در این حال در صورتی که انزوا طلب ها یا ریلیت ها اینا قدرت رو دوباره به دست بگیرن در امریکا، در صورت احتمال از این که حتی انمی طالب شکست برده و طالب ناکام رو هم قبول بکنن وجود داره. بنابراین بستگی داره به داینامیزم سیاسی داخلی امریکا به صورت مشخص، و همچنین به این که طالبا و فرایندهای داخلی افغانستان چطور پیش میرن.
مارش محترم، تاسی سوای پدی برخه که یو دری دقیقی وقت تاسی تلرو.
مننه زد تقریبا به خپل نظر من دیگه هم تاکید کوم
که طالبان تغییر نکی، سوال هم داو کنه آصف صاحب مخکوله، که طالبان تغییر نکی نو صفقه کوي چې سپیخي سوال ده چې که حالات خراب شي د امریکا یا ناتو یا قوتونه به بیرته افغانستان ته نه وزي، د احتمال ویني د دنیا د ټولو اقتصادي حالات پرانک
انم د مام دا خبره و زه تاکید په لګو چې کنټرول وسم د بلچا پلاس کې د امریکا د غر پلاس کې ده.
ښه،
دا موږ تقریبا یو فرق پدې کې راغله چې مجریتوب پاکستان سره و، پاکستان مده اوس غرب او امریکا لږ به احتمال څو د چین په مسایلو کې تاسو مداخله کړې ده. کنټرول زیاتره تقریبا قطر ته او د اوسو برخه ترکیه ته ورځي، نور هم دوی خپل دا کنټرول په لاس کې اخلي. نن وسل چې کیبر پراته خو دا خپل چې وایي ډګرو کنټرول دی ته په لاس کې ورکړي، نو تا کنټرول د افغانستان دی په لاس کې ده. دوی کنټرول څوک ځي څوک راځي، څه رقم مواد راځي، څه رقم مواد ورته کیږي، دا نه بیا افغانان په دې باندې نه پېږي. او راو تغییر د طالبانو ته، طالبان هغه وضعیت چې موږ ګورو چې څه پاتې په دې باندې ښه پېږي، په دولتداري پارت باندې خبرې د اخره پېږي چې موږ څه کوو، پېږي چې ولې مثلا دغه مشکلات خلکو ته جوړ کړي دي، یا دوی په دې پېږي چې غرب مثلا راځي موږ ته هدایت راکړي چې دا کار وکړه، دا موږ وسې ملت ورځ موږ نه فاصله اخلي. فاصله اخیستل خپله معنا دا ده د ښکېلاک همدغه فلسفه ده چې ملت دولت به په ملت تکیه ونه کړي، ملت باید له دولت نه متنفر شي چې هر وخت زمینه تغییر ته مساعده شي. دغه شرایط و حالات چې موږ ګورو موږ په دې کې لیکو ته تغییر خامخا راولي. دا نو چې طالب سره ګډ یو حکومت ځي، لکه څنګه چې په دوحه کې همدا قرارداد پروتوکول کړی و چې دا څنګه حکومت به د طالبانو او جمع د پخواني چارواکو مفسدینو خوله یادوي، هغوی سره به یو ځای یو معقد حکومت جوړي. چې متاسفانه هغوی سره تغییرات پکې راغلل، مخکېني دولت هم یو څه لږله او کار پکې وکړو دیم، او د طالبانو بعضې احساساتي برخوردونه وجب بل حالت ته راوست. مرم دا اطمینان در سره چې د افغانستان وضعیت بیا ټول لنډ ده، دوی خپله د غرب خوانه اداره کېږي که نه وایي خپل د طالبان افغانان دي پېږي چې به څه رقم سوجو دي، دوی پېږي چې به دلته یو نظامنامه او اصولنامه او قانون اساسي به موجود وي، دوی په دې باندې پېږي چې یو ولسي ملاتړ باید موږ ولرو، ادارات باید په څه رقم باید فعال شي، نمرتکي ګرڅونه پروژې پالیسي پروګرامونه دوی حتی په شپږ میاشتو کې کول خپلو زیرمونه استفاده وکړي، ځکه اجازه ورته نشته که نیکوای چې خپل اقتصاد نه خپل وطن سیمه مهارولی تقریبا دا ټول مقصد دوی کولی شي وي چې کونه څه اجازه ورته نشته چې څه به کار وکړي. دا حالت کې ټول بند پاتې پخواني چارواکو سره چې یو دوی څه کې ائتلافي حکومت جوړېږي درېمګړی کس راځي، دا نو په وروستۍ خبرې
خا او وګورو چې نجیب آزاد صاحب سوې نو د هل لار سره د غټول حالات خو سیګل شول. یو دوه دقیقې درې دقیقې ساسې او موږ غشان موږ غوړو د پوسټ به اخیری تحلیل پام دی اخر دوه دقیقو کې وایو. مهرباني وکړئ آزاد صاحب،
په دې کې هیڅ شک نشته، نه یوازې افغانستان، د افغانستان په څیر هر هیواد دغه تصمیم لپاره د مرغه نور خلک نشي نور هوادونی شي او د تیرو تقریبا سلويته کول را په دې خو د افغانستان د سیاسي ساختار او د افغانستان کې هر ډول فعالیت تصامیم د افغانستان د پولو څخه د باندې نیول شوي دي. د افغانستان اوسني وضعیت تک راسو هېڅ امکان نه لري چې همدغسې لکه څنګه چې طالبان اوس د حکومتداري او دولتداري تمثیل کوي همدا د ادامه عمومي په هېڅ عنوان نه، او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې دغه ډول ادامه ممل ډېر سخت دي. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې د دوی خپل صفوف څخه خلک دکه تښتي چې هلته معاشات نشته، نو یو ډېر لوی اقتصادي بحران سره مخ دي طالبان چې د حکومتداري تر ټولو مهم برخه اقتصاد ده. فشارونه فوق العاده وارد شوي دي. زه فکر کوم چې هغه ډول به نه وي لکه په تېر ځل چې امریکایان ټول افغانستان ته راغلل یا بهرني پوځونه راغلل هغه چې ګراوند بوټس آن د ګراوند ورته وایي، هغه ډول به نه وي. لکن مداخلې به وي، مداخلې په دې معنی چې ډیپلوماتیک فشارونه فوق العاده وارد شوي دي، او ممکن یوه نړیواله ناسته وسي د بون په څیر که ژر وي که له ځنډه وي، او بیا د افغانستان سیاسي ساختار کې بدلون راشي. ممکن یو داسې ساختار رامنځته شي لکه د قطر چې هغه هم نیمه ډیموکراسي وي پکې او هم طالبان پکې خوشحاله وي.
تشکر از شما.
مننه تاسو نازاتم.
در لحظات آخر برنامه جناب آقای پوهش، با آنچه گفته آمد، با نظر شما در حال حاضر توپ در جناح کی هست؟ آیا جهان نظارگر است که طالبان چی عمل چی راهی را انتخاب میکنن میگزینن، و یا ای که طالبان منتظر هستن تا جهان برشان چی چیز سرنوشت را رقم بزنه؟ بفرمایید.
بدون شک توپ در میدان طالبان است و طالبان گزینه ها و آپشن های متعدد پیش رویشان هست که اونا رو میتونن انتخاب بکنن، و به طول انتخاب از او در واقع هم باعث تثبیت جایگاه و اداره و نظام خود شوند، و هم ای که افغانستان را از بحران که افغانستان با رنج میبره مواجه است نجات بدن. جامعه جهانی طبیعتا به فشارهای خود به طالبان ادامه خواهد داد به صورت قطع، خصوصا در رأس ایالات متحده آمریکا، هم در عرصه دیپلماتیک، هم در عرصه اقتصادی، و اگر در نهایت در ماها یا سالهای آینده وضعیت بهبود پیدا نکنه در عرصه نظامی، تا اینکه طالبان مجبور بشن در رفتار خود تغییر بیارن. اگر این فرصت که به طالبان به وجود آمده اونا از این فرصت استفاده نکنن، طبیعیست که از این افتا گذاف مردم افغانستان در قسمت اول با خان پرداخت، و در قسمت دوم خود طالبان و افغانستان وارد یک مرحله طولانی از بی‌ثباتی، جنگ، فقر و ناکامی اقتصادی خواهد شد که در واقع هیچ کس طرفدار از اون نیست.
و بخی پشت محترم دغه نظامی دوباره مداخله خبره چی کیږي؟ ډول ډول نظریات ورکول کیږي چې امریکا به داسي وکړي، امریکا به د دې نظامی قوت نه خار وخت لیدم. تاسو څه فکر کوئ؟
د گزینه ها آپشن های متعدد وجود داره. یک آپشن ایست که در داخل ایالات متحده آمریکا برخی از گروه ها و خصوصا در داخل سنا شدیداً طرفدار از این هستند که از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و یا عبدالله صالح و یا گروه های نظامی دیگر در داخل افغانستان حمایت صورت بگیره، و در صورت که امی داینامیک به امی ترتیب ادامه پیدا کنه و اینا بتانن با تغییراتی که شما میفهمید در ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بیایه، اینا بتانن جناح خود قوی تر بسازن، در صورت امکان عملی شدن از او بسیار زیاد است. و آپشن و گزینه دوم ایست که در صورتی که وارد مرحله بشن امریکایی ها که گزینه دیپلماتیک یا فشارهای اقتصادی نتیجه نده و مجبور بشن وارد مرحله نظامی بشن، امکان داره که از عملیات های نظامی هدفمند، از بمباران های هوایی و یا از با اعزام نیروهای کماندو که سریعا عمل بکنن و پس و امریکا بیاین و پایگاه امریکا در منطقه بازگردن، اینا دست بزنن که در صورت بدون بازگشت به گذشته و بدون اعزام نیرو به صورت دائمی در پایگاه در داخل افغانستان، اونا میتونن به برخی از اهداف نظامی و تاکتیکی خود دست پیدا کنن. اینا کلا تحت مطالعه هست، اما بستگی داره که طالبان چطور پاسخ میدن، و بازم گفتم بستگی داره که فرایندهای سیاسی درون داخل امریکا چطور پیش میره.
یعنی دا باید طالبان همزان سره فکر وکړي چې اوس خود دوی دغه وسلې او ملک او قدرت او ټول د دوی په لاس کې دي، که چیرې دا فیصله کیږي نو بیا امداد مقاومت دلې یا نورې دلې داسې تقویه کیږي چې د دوی ټول حکومت هغه کې.
تشکر. تشکر از هر سه مهمان محترم، جناب آقای پویش، آقای نجیب آزاد و جناب آقای عزیز مهارج که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه رک و راست سپین خبر نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردن. وقت خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
مننه درنوریدون کو پا مخمخه.